تل پاتې سوله رامنځته شي. ښاغلی صافی ادعا وکړه چې د افغانستان اسلامي حزب د وسلوالو طالبانو په ډلو کې پراخ نفوذ لري او له دې لارې کولی شي چې دا ډلې د سولې خبرو ته حاضر کړي.
لاره کې وایو چې څومره څه زر کېږي چې طالبان او دولت ترمنځ هم خبرې شروع شي او صلح راشي. ملت دا غواړي، ولس دا غواړي. هغه ملکونه چې په افغانستان کې څو کاله دلته وو، هغوی هم د جنگ نتیجه ولیدله چې جنگ بغیر تاوانه دوی ته نور هیڅ څه ونه رسول. نو موږ ترخم اندازې معلومات لرو، هغه هیوادونه هم اوس دته قانع شوي دي چې په افغانستان کې صلح راشي.
د ښاغلي صافي پر وینا د وسلوالو طالبانو یو شمېر مطره او قومندانانو له اسلامي حزب سره په خصوصي اړیکو کې ویلي که دولت په صادقانه توګه له اسلامي حزب سره د سولې موافقه عملي کړي، هغوی هم د سولې خبرو ته چمتو دي. د اسلامي حزب د مرکچی پلاوی غړي د دغو طالب قومندانانو نمونه وانخیستل، خو ویل چې دا قومندانان د مولوي هبت الله اخندزاده او د ملا رسول ډلو پورې تړاو لري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلامي حزب د دغه وړاندیز هرکلی کړی دی. د دغې شورا یو مرستیال مولوي عبدالخبیر وچقون امریکا غږ ته وویل د سولې د موافقې له مخې اسلامي حزب ژمن دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د سولې د عالي شورا تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د افغانستان د کوم ډلې هغه سره تماس نیولی دی، موږ بیا د هرکلی کوو چې هر خبرې اترې چې د افغانستان د سولو د ثبات باندې تمامېږي موږ هغه استقبال کوو. اما په دې شرط چې سوله مدیریت او نظارت د شورای عالی سول په غاړه کې ده، سول او مذاکرې نه نظارت کوي او هغې ته پرمخ بیځي.
د افغانستان اسلامي حزب په داسې حال کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د دغه هیواد په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي نیولي دي. که څه هم لا تر اوسه د پاکستان او افغانستان حکومتونو په رسمي توګه په بلوچستان ایالت کې د طالب چارواکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د وسلوالو طالبانو اړوند مسایل له نږدې ساري، په دې باور دی چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ یو لړ اختلافات راپورته شوي چې له همدې عمله پاکستان د طالب چارواکو په نیولو لاس پورې کړی دی.
د دې د نیولو اصلي هدف دا دی چې طالبان اوس په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته پراخوالی ورکړي دي او جنگونه ډېر په شدت سره روان دي. دوی غواړي چې په افغانستان کې یو جغرافیا ځانته غوره کړي او دلته اوسېږي. پاکستانیان په همدغه دلیل ډېر د دې حالت څخه نگران دي او داسې فکر کوي چې طالبان که لاړ شي افغانستان ته بیا د موږ د هغه نفوذ څخه چې اوسي، خو بیا پاکستان نشي کولی چې د طالبانو په نامه د بین المللي ټولنې څخه امتیاز ترلاسه
کړي. لا بلې خوا، د پخواني حکومت یو شمېر امنیتي چارواکي په اوس وخت کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو پر ځای د هغوی پر ځپلو ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح نن په یوې خبري غونډه کې وویل سوله یو الهي امر او د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو د عذر او زاریو له لارې نه ترلاسه کیږي.
صلح از راه تفاهم،
هغه ویل سوله د تفاهم او مذاکرې لارې هغه محل راتلی شي چې په حالت او وضعیت کې دوه بدلون نه راشي، یا دا چې یو خوا د جګړې په ډګر کې برلاسي شي او یا دا چې د جګړې په ډګر کې د قواو توازن رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس پر وینا لومړنی حالت د افغان حکومت لپاره یو خوب دی او د قواو ترمنځ توازن به افغانستان له یو بل ناورین سره مخ او په دغه هیواد کې به سیاسي واک په دوو برخو وویشي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت د سولې پر لپسې غږونو ته منفي ځوابونه ویلي دي چې ان د افغان سولې په تړاو د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو نتایجو هم طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
گرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د کالینو اتحادی رئیسه.
د خیریه سازمانونو یوې ډلې د فرانسې له یوې محکمې څخه غوښتي دي چې د فرانسې په شمال کې د جنګل په نامه د مهاجرو د کم د بندولو مخه ونیسي. په دغه کم کې په زرګونو کډوال په ناوړه شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي چې زیاتره یې بریتانیا ته د تلو په هیله دي. پام وکړئ په دې هکله دغه رپورټ ته.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې د جمهوري ریاست له ټاکنو نه مخکې له عامه فشار سره مخامخ دی، ویلي دي چې دغه کمپ د دې کال په پای کې لمنځه ولاړ شي. په دغه کمپ کې د مرستو کارکوونکو وویل چې د کمپ جوړول به د اکتوبر په 18 پیل شي. د سیکور کاتولیک خیریه سازمان وویل چې پرون ماښام یې دلیلا په ښار کې یو محکمې ته په دې اړه خپله غوښتنه وړاندې کړه. د محکمې یوې سرچینې وویل چې یو بیړنی حکم به په 24 ساعتونو کې صادر شي. د دې کم یو افغان مهاجر اوسیدونکی نه غواړي چې د بولډزرونو راتګ ته انتظار وباسي. هغه د خپلې میرمن او ماشوم سره له هغه وروستي کاروان سره یو ځای کیږي چې د خپلې خوښې تلونکي مهاجرین په نورو ځایونو کې د مهاجرینو د مشت کېدلو مرکزونو ته بیایي.
کله چې زه دلته راتلم نو برېټانیا ته مې د تګ هیله درلوده، خو دلته مې ولیدل چې په فرانسه کې هم پاتې کېدلی شم. موږ په ډیرو سختو حالاتو کې ژوند کوو، موږ یوازې ژوند غواړو، بل څه نه غواړو.
هغه په برېټانیا کې د ښه ژوند کولو هیله درلودې، خو اوس یې هغه هیلې له خاورو سره یوځای شوې دي. د کلي کمپ له برېټانیا نه یوازې 30 کیلومتره واټن لري دی.
زه فکر کوم چې دا کم بند شي، ځکه چې یو زیات شمېر خلک دلته راځي او آینده یې معلومه نه وي. دلته راتلونکي نشته، ځکه چې حکومت نشته. دلته یوازې ځنګل دی او ځنګل د ځناورو دپاره وي.
د فرانسې حکومت پلان لري چې مهاجرین د کوچنیو ډلو په بڼه د هېواد نورو برخو ته ولیږي. د سې شنبې د ورځې د نویو شمېرو له مخې په دغه کمپ کې 6500 مهاجر ژوند کوي. دا هغوی زیاتره یې له افغانستان، سوریا، سودان او اریتریا نه راغلي دي. تاجامین داشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا لمړي میرمن میشل اوباما د جنو د نړیوالې ورځې په ویاړ ویل چې نه یوازې په دې ورځ باید بلکې تل باید نجونو پر تعلیم ټینګار وسي. یو سش کال یې دغه ورځ په دې شعار ولمانځله چې پرېږدي چې نجونې تعلیم وکړي. په مکړي په دې اکله دغه رپورټ ته
سندرغاړې آندرې دی د هغو پیژندل شویو مېرمنو په ډله کې شامل ده چې د نجونو د آواز د اوچتولو لپاره زیار باسي. دا یوه نړیواله هڅه ده څو د هغو نجونو لپاره چې ښوونځي ته د تګ نه به برخې پاتې دي د تعلیم لارې پرانستل شي. په تیروړي کې میرمن میشل اوباما د افریقایي هیوادونو لایبیریا او مراکز څخه لیدنه وکړه. هغه وایي په دې سیمو کې اکثره نجونې ښوونځي ته د تګ لپاره له کړاوونو سره مخامخ دي. پرون هغه وویل چې د لازمو اقداماتو لپاره اکثرو چمتووالی
وکړ. موږ تل او په کراتو لیدلې چې که د هیواد مشرتابه وي او که د کوم شرکت مشر او یا هم کومه تنکۍ ځوانه نجلۍ، کله چې خلک ستاسو کیسې اوري د هغو نجونو کیسې چې مکتب ته نشي تلای نو پر دوی اثر کوي او په غوسه شي، او ښه خبره خو په کې دا ده چې د مرستې هوډ کوي.
د پروګرام په اړه د امریکا د خبری رسنۍ سی این این د مستند فلم تر ښودلو مخکې د امریکا سینمایي لوبغاړې میرمن ستریپ وویل چې د یو بهتر نړۍ لپاره باید د نجونو په وړاندې عمومي احساس او چلند بدلون ومومي.
ټوله کورنۍ باید په دې زیار کې شریکه شي. نو زما هیله همدا ده، موږ باید هلکانو سره مرسته وکړو څو د نجونو لپاره تړلې لارې پرانیزي.
هغه ځوان نجونې چې په سختو شرایطو کې 2 کیلومتره په پښو مزل کوي او ځانونه د لوست ویلو لپاره ټولګي ته رسوي، خو هغوی وایي چې له دې ستونزو سره سره دوی اوس ټولګیو ته رسېدلي دي.
موږ په خپل ګروپ کې د مراکو څخه داسې یو نجلۍ لرو چې میخانیکي کارونه کوي. دا په دې معنی چې هغه به ډېر ژر د موټرو ورکشاپ جوړ کړي چې په پخوا کې داسې فکر کېدو چې دا کار یوازې د هلکانو دی.
You are very very important in the society.
تاسو په ټولنه کې ډیر مهم نقش لرئ. نو دی وی ماشوم انجلې په خاطر هیله کوم چې حوصله وکړي او تاسو باید په دې پوه شئ چې تاسو پراتلونکي کې یو څوک یاست. خای تاسو دا فکر وکړي چې او تاسو هیڅ څوک نه یاست، خو پراتلونکي کې به تاسو په ټولنه کې ډیر مهم رول ولوبوي.
میرمن مشال اوباما د سی این این د خبری شبکې له لارې ویل هغه هم د دې ستونزې سره مخامخ شوې ده. هغه وایي چې د زده کړو وړیا مرستې هم هغې ته د لوړو زده کړو دروازې خلاصې کړې. امریکا د $1 میلیارډ نه ډیرې پیسې د نجونو په زده کړو لګوي، او همدارنګه نړیوال بانک به هم په راتلونکو 5 کلونو کې $2 میلیارډ د نجونو په زده کړو ولګوي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
دا آشنا شد پروگرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ وسی. د پنځشنبې شپه ده او د آشنا ټکو پروگرام کې زه روشا نورزه احساس لرم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په خبرونه کې په ننګرهار کې د مثبت بدلون د ټولنې د فعالیتونو په اړه باندې خبرې کوو. دغه ټولنه سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې لس میاشتنی کورسونه او د ژورنالیزم او حقوقي اصلاحاتو په برخه کې درې میاشتنی کورسونه دایر کړي دي او دغه کورسونه وړیا دي. په خبرونه کې به د مثبت بدلون د ټولنې د مشر سره په دې خبرې وکړو چې د دوی په کورسونو کې څوک زده کړه کوي، د شاګردانو د نیولو معیارونه څه دي، پروګرام یې څومره مؤثره دی او په راتلونکي کې څه پلانونه لري. د مثبت بدلون د ټولنې مشر عبدالبصیر سباون صاحب همدا اوس راسره دی. زه به وګورم چې دوی په ټلیفون دي. سباون صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ بله سباون صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟
او بله، زه تاسو غږ اورم. تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مننه کوم سباون صاحب. درنو اوریدونکو ته باید وایم کچیرې د مثبت بدلون د ټولنې په اړه باندې، د فعالیتونو په اړه باندې، د کورسونو په اړه باندې دوی پوښتنه لري، سوالونه لري، نو دوی کولی شي د پروګرام په جریان کې موږ ته په 202-1993 باندې ټلیفون وکړي، په پروګرام کې برخه واخلي. سباون صاحب، داسې به وکړو چې پروګرام به د زما د همکار زبیح الله غازی د ریپورټ نه پیل کړو چې ستاسو د ټولنې په اړه باندې موږ ته راستولی دی. دا ریپورټ په ګډه واورو، بیا به موږ تاسو خپل پروګرام شروع کړو. درسته ده؟
مننه.
او د مثبت بدلون ټولنې کې مونږه درې میاشتې وړیا زده کړې وکړې چې د ژورنالیزم په برخه کې. او د
25 کلن شیر عالم د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا غي اقتصادي حالت خنه او زکه د مثبت بدلون په نامه د وی خیریه ټولنې په وړیا کورسونو کې داخله وکړه.
زمونږ لپاره دا یو بهتر لاره و چې مونږ په مثبت بدلون ټولنې کې زده کړې وکړې، زکه چې دلته ټول هغه ملګري زده کړې کوي چې نشي کولای د اقتصادي مشکلاتو د وجه چې په نورو علمي او اکاډمیک مرکزونو کې زده کړې وکړي، نو مثبت بدلون تر ټولو بهتره لار و.
هغه وایي په دغه موده کې ډیر څه زده کړي او غواړي خپل کلی ته لستنېدو سره سم نور ځوانانو ته د زده کړو زمينه برابره کړي. د مثبت بدلون ټولنه د تیرو 15 کالو راهیسې په ننګرهار کې خپلې چارې سنبالي، خو څلور کال کېږي چې د غریبو او بېوزلو ځوانانو او نجونو لپاره د روزنې دغه وړیا پروسه پیل کړې ده. عبدالبصیر سباون د دغې ټولنې مشر دی. هغه وایي د دغه روزنیز مرکز د چلونې لپاره د استادانو شمېره له 40 اوختي، هغه چې په خپل خوخه او لماش پرته ځوانان او زلمی روزي. نوموړی وایي په دغه څلور کلن مزل کې لږ تر لږه 2000 ځوانان او نجونې په بیلابیلو برخو کې روزلي.
د انګلیسي لپاره لس میاشتې پروګرام لرو، د ژورنالیزم لپاره درې میاشتې پروګرام لرو، او د کمپیوټر لپاره هم موږ لس میاشتې پروګرام لرو. یعنی په دغه برخو کې چې کوم ځوانان موږ سره پاتې شي، موږ پوره ډاډمن یو چې هم لس میاشتو کې د کمپیوټر د ټولو پروګرامونو سره دوی آشنایي پیدا کوي، د لس میاشتو کې د انګلیسي سره هم پوره حکیمت دوی پیدا کوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د وړیا زده کړو دغه مرکز بې ساري ګڼل کیږي چې تر اوسه په دومره لوړ شمېر ځوانان روزلې وي، و برخه د همدی زده کړو په وسیله په خصوصي دفترونو کې کار کوي. د دغه کورس ته چلوونکي ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وای هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې ملګري پیدا کړي تر څو د زده کړو دغه روانه لړۍ لا پسې پراخه کړي.
نیوازی تر ننګرهار دا منحصر نه دی، بلکې حتی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، نور ولایتونو کسان هم شته او د ختیځې سیمې خو اکثره ځوانان دي. نو موږ هڅه کوو چې دلته دا مرکز په کلي توګه کامیاب کړو. نو زموږ پلان دا دی چې نور ولایتونو ته هم دا هڅه وغځو.
د افغانستان د نور ولایتونو په څیر د ننګرهار د خلکو لوی برخم په اقتصادي لحاظ کمزوري ده، او خلک د مثبت بدلون ټولنې روانې چارې بریالۍ او د ځوانانو د علمي کچې د لوړاوي په برخه کې ښی ګڼي. دوی وایي که د وړیا زده کړو دغه لړۍ ولسوالیو ته وغځول شي، نو کېدای شي ډیر ځوانان له ګڼو بېلاریو او روانې جګړې نه د زده کړو په لوته راواوړي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو، دا و زبیح الله غازی چې موږ ته د مثبت بدلون د ټولنې په اړه باندې ریپورت راکړي. د مثبت بدلون ټولنې په اړه باندې موږ نن د آشنا ټیک په خبرونه کې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې دغه ټولنه چې سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې وړیا زده کړه برابروي، څه معیارونه په نظر کې نیسي، شاګردان چې نیسي څومره مؤثره ده، دغه ټولنې کارونه څومره مؤثر دي، او په راتلونکي کې څه پلانونه لري. په پروګرام کې میلمه راسره د مثبت ټولنې مشر عبدالبصیر سباون صاحب دی. سباون صاحب، رپورټ خو مو واورېدی، واقعا هم 2000 کسان خو ډیر زیات دي. که دغه د کوم شاګردان چې تاسو نیسي ورته دغه کورسونه ورته دایروي، د شاګردان د نیولو د معیار په باره خبرې وکړي، چې آیا دا کسان دي چې د دولسم سم څخه فارغ کیږي، د پانتون څخه فارغ کیږي، شاګردان څه رقم نیسي خپل د کورسو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هلې وړاندې کوم. زموږ په 1990 کال کې زموږ یو شمېر ځوانان، بالخصوص د پونتون ځوان او استادانو، یو تصمیم ونیو چې موږ څنګه کولای شو چې خپل ټولنې ته پر رضاکار او داوطلب ډول خپل چارې ترسره کوو، خدمات ترسره کوو. نو زموږ ملګرو تصمیم پام دی او پریکړه په دې وکړله چې موږ باید په علمي او اکاډمیکه برخه کې ځوانانو ته خدمت وکړو، او دا په رضاکار ډول وي او پرته له هر ډول امکاناتو موږ د ځوانانو وروزو. نو تصمیم انداز شو چې موږ لومړی کې د ژورنالیزم اداره او مدیریت او د سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې دا کورس پیل کړو. موږ عموما د ژورنالیزم لپاره چې دي اکثره د دولسم نه فارغ ځوانان نیسو، د اداري مدیریت لپاره چې موږ ځوانان روزو دا د دولسم نه فارغ ځوانان نیسو، او د سیاسي اصطلاحاتو لپاره ولې د انګلیسي او کمپیوټر او د انټرنیټ او د نورو لنډمهاله ورکشاپونو لپاره چې بیا موږ ځوانان جذب کوو، دا بیا کېدای شي د لسم دولسم یو لسم په بیلابیلو برخو کې چې اول موږ ازموینه ترې اخلو. د ژورنالیزم لپاره هم نیسو که په دې نورو کورس هر لومړی زموږ ازموینه ده، موږ ګورو چې دغه ځوان په کومه کټګوري کې د دې ورتیا ده، او د ماغي ورتیا پر بنسټ باندې بیا موږ د کورس ته معرفي کوو. نو موږ پایله د ازموینې کوو د ماغي ورتیا په پام کې نیول سره. نو لنی کومه
یعنی تاسو مارکیټ ته ګوري، کارو ته ګوري چې چی شي ته ضرورت څه، مثلا کمپیوټر ورته شوی، چې کوم پروګرامونه په دفترو کې استعمالیږي، بیا دغه پیسې باندې دا کورسونه دایره وای کچیر داسې کورسونه تاسو معلوم دي او بس کورسونه ورته وایاست په کم سیستم باندې؟ دا
موږ د ټولو برخو لپاره کریکولم جوړ کړی دی، تدریسي پلان لرو چې په ژورنالیزم کې کوم معلوماتونه چې دي هغه باید موږ شاګردان ته تدریس کوو، په اداره او مدیریت کې، په سیاسي اصطلاحاتو کې، انګلیسي کې د کمی برخې نه شروع کو. مثلا ځینې ځوانان دي چې هغه ډیر ابتدایي انګلیسي باندې نه پوهیږي، نو هغه موږ د ابتدا نه شروع کوو. ځینې ځوانان چې بیا موږ مرکز ته مراجعه کوي چې دا وایي یو حد پورې انګلیسي زده کړې ده، نو بیا هغه د دویم پروګرام کې موږ شاملو یا دریم پروګرام کې شاملو. نو دا چې تدریجي موږ کوو، خو د غدري برخې چې ما یادې کړلې هغه د ژورنالیزم اداره او مدیریت او سیاسي اصطلاحات چې دي، دا د دولسم نه فارغ ځوان انیسو او اکثره چې دی بیا د پوهنتون ماچلین دي، ځکه اکثره ځوانان چې دي په بیلابیلو برخو کې د اقتصاد، حقوق، انجینري، طب، یعنی د ټولو پوهنځیو اکثره ماچلین چې دي، موږ سره د ژورنالیزم ډیر زیات مینوال دي، اداره او مدیریت برخه کې ځوانان مینوال دي، نو دا ماچلین موږ سره راځي. او دا کورس په ننګرهار کې دی، بلکې موږ د نورو ولایتونو ځوانان هم چې دي، ځکه دلته د ننګرهار پوهنتون دی، هلته چې زده کړې کوي بیا در تم راځي. یوه بله ستونزه چې اصلا موږ لاندې انګېزې نه دا کورس پیل کړو هغه دا و چې اکثره ځوان، یو شمېر ځوانان دي چې د هغه د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې دغه ډول زده کړې وکړي، نو هغه به اکثره د زده کړو نه محروم پاتې کېدل. موږ هر اعلان چې د خپل فیسبوک پاڼې له لارې کوو یا د نورو اعلانات چې کوو، نو موږ وایو چې نور دې څوک د ارمان نه کوي چې زما زده کړو ته زړه کېږي، زه پیسې نه لرم، راځئ دلته وړیا زده کړې وکړي. موږ له نیکه مرغه چې په دغه علمي مرکز کې 40 تنه رضاکار استادان لرو، او د هغه استادان دي چې د ماسترۍ په کچه باندې زده کړې کړې دي، ځینې د لیسانس په کچه دي، او اکثریت په هنتون ځوان استادان دي. هیڅوک بلته پیسې نه اخلي، موږ ټول کارونه چې دي هغه پر رضاکار او داوطلب.
سباون صاحب، بله، تاسو خو ویل چې استادان مو رضاکاران دي او رضاکارانه توګه تاسو کار کوي، دا ټول ټولنه مو په دغه باندې جوړه کړې ده. نو دغه نور مصارف، مثلا د ځای مصارف چې دي، مثلا د کمپیوټرو مصارف چې دي، مثلا دغه سي نور کوم شی چې تاسو رانی سي خپل د کورسو لپاره، اغه له پر بیا پیسې د کم کوي داسي
ډیر مننه. دا هم اساسي سوال دی چې زمونږ تدریسي بهیر چې دا ټول وړیا دی ولې موږ چې کوم ودانی نیولې دا زمونږ ترتاسي مصارف چې دي زمونږ د برېښنا د بیل مصارف چې دي د کمپیوټر موږ بیا د خپل فیسبوک پاڼې لاري او همداسي د غونډو لاري موږ اعلان کوو چې مثلا موږ کمپیوټر تارته لرو موږ جنراتور تارته لرو موږ چرتاسي تارته لرو موږ د اوس د زمنګ تعمیر کرایي وخت پوره شوی دی دې ته اړتیا او ضرورت لرو. نو بیا موږ سره د دې سیمې سوداګر مرسته کوي ملي تجاران مرسته کوي او موږ هغه مر پیسې خلکو نه ترلاسه کوو چې موږ کوم برخو کې مثلا د ودانۍ څومره کرایه ده نو موږ اعلانو چې دومره د ودانۍ کرایه موږ لرو موږ دومره کمپیوټر سره زموږ مرکز سره د کمپیوټر مرسته چې دا هغه میخیل صاحب شاه محمود میخیل کړی چې خپل یو علمي مرکز لري یا په دې نورو برخو کې بیلابیل سوداګرو له موږ سره مرستې کړې دي چا کرایه ورکړې چا د بل په برخه کې موږ سره کومک کړې چا قرطاسي اخیستې چا موږ ته چوکۍ تیر وخت کې موږ ته انجنیر صاحب خان احمد دوست یو دېرش چوکۍ واغستې. بس هر سړی زموږ فعالیت کوري او هغه د مغه فعالیت په اندازه باندې موږ سره کومک کوي او موږ کوم ضرورتونه چې لرو نو هغه اعلان خو موږ سره چې هر څوک یو ډیره کوچنۍ مرسته وکړي هغه موږ د خپل فیسبوک پاڼې لارې ملانو دا غان زور چاپ کوو او حتی موږ تیر ورځ چې دا غونډه درلودله موږ هغه اشخاص چې موږ سره میشتنی مرسته کوي نو دا غوي انځورونه په غونډه کې لګولي وو چې ملي سوداګر دي او یا هم داسې ټولنیز خیرخواهان دي او هغه استادان چې تقریبا دلته تدریس کوي او دا غوي انځورونه هم کوو ام دغه ډول تشویقي پروګرامونو لاره موږ سره خلک کومک کوي او مرسته کوي.
بله دا خصو تقریبا غمرس چې ساسر کې انساس موسه یو په واقعي معنا خیریه موسه ده چې د چندو پیسې باندې مسد د پیسې چې ساسر سوداګر کومک کوي په غو باندې چلیږي او د تجارت لپاره نه ده. مننه کوو. دغه نظر چې تاسو ول چې نظر تاسو پیدا سو چې ډیر خلک مثلا اقتصادي سنځ لري یا تحصیل نسی کولی یا درس نسی ویلی، آیا فکر کوئ چې دغه ساس ماډل چې دی دا کیدای سي چې په هغه سیمو کې هم عملي سي چې هلته مثلا ښوونځی نسته هلته مثلا شاګردان دغسې اقتصادي ستونزې لري د افغانستان په ډیرو نورو برخو کې ننګرهار خو بلا ډیر تعلیم یافته خلک به ډیر لري خو داسې ډیر ځایونه سته چې هلته ډیر خلک مشکلات لري او مکتبو ته نسي تلی، آیا فکر کوئ چې دغه ساس ماډل کیدای سي چې په نورو برخو کې هم استعمال سي او کار ورکړي؟
موږ امیدواری هم دادا او حتی موږ چې دغه هڅه پیل کړې ده اصلا زه به لومړی تاسو خپل انګېزه وایم. زه خپل په یو ډېرې غریبې کورنۍ کې رالوی شوی یم. ما یو کال له غربته مکتب پرېښی دی نه مې شو کولی په مزدورۍ کې لګیا وم، یو کال مې د غربته پوهنتون پرېښی دی حتی زما خپله ګوته چې ده دا په کار کې کټ شوې ده. یعنی ما باندې د تعلیم په دوره کې ډیر زیات تکلیفونه تیر شوي دي او ما په هغه وخت کې وخت نه توانای مینه درلوده چې زه د انګلیسي د کمپیوټر کورس وایم زه یا نور زده کړو ته لار پیدا کوم. حتی د غربت هم یو کال پوهنتون پرېښوده. زمونږ د اکثریت ملګري چې لومړی وو کې چې دا سره کېناستو پوهنتون ولوستو او وظیفې پیدا کړلې نو موږ هغه دردونه لیدل چې یعنی ما باندې هغه کال ډېر تکلیف کې تیر شو زمام سیمپینو پونتور ویلې او مال غربت نه شو ویلې. نو زمونږ همدغه مشکل درکړې او دندې مشکل په درک باندې چې مونږ باید هغه ځوانان اوس پرې نګدو او مونږ دا توانایي لرو چې هغه بچ کړې شو. اوس الحمدلله زمونږ مرکز کې د څلور سو نه زیات ځوانان زده کړې کوي او تر دې د مونږ د 2000 په تعداد کې ځوانان روزلې دي. دا اوس مونږ خپل د مونږ څلور کال زیم نه درلودو ګورې مونږ سکه څه پیدا کړې څلور کال مونږ حتی هیڅ مصارف نه درلود نه مودانۍ درلودله صرف یو ادارې ته م سوال کړی او موږ ته تدریسي دوه خونې را کړې وې او ما هغه کې موږ خپلې چارې مخ ته وړلې. بیا هم د دې لپاره کمپاین وکړو چې موږ باید خپل ځای ولرو او نور دا برخې پراخه کړو. اوس موږ د کانکور لپاره یو ډېر لوی تدابیر نیولې دي چې تقریبا موږ امید دی چې په دې راتلونکي میاشت کې به 10000 کتابونه د بیلابیلو سوداګرو په مرسته باندې د کانکور لارښود کتابونه چاپ کړو. په څنګه کې خويندو ته پام دا پروګرام مونږ اوس ورزید کو مونږ حتی تیر ځل د ټاپل یو ټریننګ چې په ډیر تر اوسه پورې په ختیځ کې دا نو برابر شوی مونږ یو استاد چې ډیر تجربه کار وو هغه د ټاپل یو ټریننګ ونیو. مون نور لکه څنګه سکالرشپونو ته ځوانان لارې پیدا کی څنګه چیوی دوی خپله جوړه کی څنګه د فاتیرو کې دوی انټرویو ورکی مونږ دغه ډول ورکشاپونه هم ورته په پام کې لرو. مونږ هغه ځوانان چې مثلا مونږ سره دي مونږ په ډیرو ډیر کار کوو. اصلا زموږ هدف دوه ډیر لوی د دې مرکز دي. یو هغه چې د رضاکار یا د داوطلبو کارونو فرهنګ په خلکو کې پیاوړی کړو. مونږ ټول عمر موسساتو ته او ادارو ته اړ نه شو چې پیسې چارا کړي کار کوو که چارا نه کړي خپل انرژي د مصرفو. دوهمه مسله دا ده چې کوم شاګردان چې مونږ روزو د دنه مونږ میاشتنی فعالیت غواړو دا باید مونږ ته هره میاشت کې دا فعالیت رپورټ راکړي چې تا کوم رضاکار کار کړی دی. هلته دې د یو غریب سړي بچی راټول کړ درس دې ورته وویلې نه یو لاره دې جوړه کړه پول دې جوړ کړه کوم کار دې کړی. حق من مونږ دا جبري کوو چې زموږ محصلین چې د دې مرکز نه فارغېږي هغوی باید مونږ ته د رضاکار فعالیت رپورټ راکړي.
یعنی یو شرط یې دغه دی چې تاسو کوم شاګردان قبلوي نو هغوی باید اتمی یو رضاکارانه کار وکي یا په وړیا توګه د تحصیل او د تعلیم او د کار او د خدمت زمينه برابر کړي.
دا د مونږ اساسي شرط دی. یو بل مسله چې زه تاسو ته پام دی ثانک یو وایم چې مونږ د بیوزل ماشلین چې مثلا د دولتي پونتون ته لاندې شي خصوصي پونتونونو ته به دوی پات کیږي به الته پیسې غسل کیږي. ارتش په ته د بیوزل ماشلین ته مونږ ذکر زمينه برابر کړی دا چې هغه اقتصادي توانایي نه درلودل بیا مونږ بلا بیلو سوداګرو مشرانو للی او هغه تم د پیس زمينه برابر کړی دا او هغه تم چې بیا د پیسې ورکو په دوه شرطونه ورکو. یو شرط دا چې د دې باید د 15 او نن لوړې نمبر خپل واخلي پیسې باید لوړوي. دوهم شرط پکې دا دی چې کچيري دا پاريږي کی او دا وظیفه خلی دا به بل یو غریب بیوزله ماتل بس سپانسر کوي چې ترڅو موږ د غرویا پټولنه کې همداسې دوامدار او ژوندۍ وساتو. په څنګه کې مونږ چې لکه جلال آباد کې د کابل بانک او د تاون کې پیښه وشوه د دې لپاره موږ د مرستو جلب کړی دی او مرستې اړو د خلکو ته رسولي. د تورخم د شهیدانو سره کافي مرستې د دولت معادل اندازه مرستې د دوی لپاره موږ راټولې کړلې هغه ورته رسولي. یعنی مونږ په دې په څنګه کې د مرغلي د بیوزل سره د مرستو کومکونه کوو. یو بل پروسه چې موږ په کار کوو مثلا موږ د څول لابراتوارونو سره قراردادونه لاسلیک کړی دي چې هغه ته موږ یو شمېر بیوزل خلک معرفي کوو هغه بیا وړیا درملنه دغه ورته کوي معاینات ورته وړیا کوي.
بله یعنی دغه ساس ټولنه چې ده بله د ساس ټولنه چې ده د خیریه موسسه ده یو د عمده کارونه مو دغه تعلیم او تحصیل دی چې خلکو ته برابروي زمينه ورته برابروي او د دې ترڅنګ نور کارونه نور کوم ضرورتونه چې په ټولنه کې ست دغه لپاره هم تاسو کار کوي رضاکارانه کار کوي. دا خو ډیره خبره ده. سباون صاحب تاسو د خوند خبره وکړه د انجونو خبره ډیر کیږي په افغانستان کې چې زمينه ډیره نه دی ورته مسايدي ساسو په ټولنه کې خوند هم در سره ګډون لري په دا ټولنه کې په تصمیم نیولو کې په ماسلینو کې تاسو ول چې وسم ورته کار شروع کړی دی. یعنی فکر کوي چې د خوند ضرورت ډیر دی چې هغه باید ساس په ټولنه کې شامل شي او هغه هم د دغه لارې خدمت وکي نور خوند ته.
او بلې تر دې د ما پورې تقریبا د 400 کرلو په جریان کې موږ د خويند لپاره هیڅ ډول فعالیت نه درلود او دغه دلیل هم دا و چې موږ خپل ځای نه درلود او د یوې بلې ادارې نن په سوال باندې ځای غوښته و نو هغه نو د امکانات نو چې موږ هغه د خوځو او د خويندو حالات او شرایط ته په کتو په مناسب ځای کې د ذکر زمينه برابر کړو. لنه کمرغه چې وس موږ پټولنه کې باور پیدا ک او خلک زموږ فعالیتونه عملاً ګوري او کومک کوي نو موږ په دې وطنی د چي ودانه په ونیسو او پاغي ودانه کې به یو ځنګړې زیات خويندو د فعالیتو د ذکر لپاره بیل کو. نو وس لنه کمرغه چې موږ دې برخه کې فعالیت شروع ک نو زه امیدوار لرم امیدواري دا میته چې ان شاء الله دغه برخه کې به موږ د خويندو لپاره عام اصلاح پهونه په برخه کې هم په نورو اصري زده کړو کمپیوټر انټرنیټ ژورنالیزم ادارو مدیریت یعنی اړوند برخه کې چې دا یو ورته اړتیا لري موږ به دا برخه ان شاء الله پیوړی کوو. وسم پیل کړی دا امیدواری دا چې دا به نور پیوړی.
مننه کوم سبون سب په دې باندې به خبرې وکړو چې نور ولایتو ته دغه ساسو کار د ساسو کوم خیریه موسسه چې شروع کړې ده څنګه کېدای سي چې ساس د طریقه یا نور ځوانان داسې تشویق سي لکه تاسو غوندې داسې کار وکړي خپل په ولایتو کې خپل په ولسوالیو کې خپل په کلیو کې. نو دغه نه مخکې یو وبګورو چې اوریدونکو زموږ سره په ټلیفون کې په لاین کې دي، د دوی سوالونه به هم واخلو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو وکړئ.
بریا السلام علیکم روشان صاحب، تاسو ته هم درشن سبون ستانه کې هلې سلامات وړاندې کوم. مشال پکتیوال پیښور نه.
پکتیوال صاحب مهرباني وکړئ.
کور مو ودان. لمړی خو د سبون صاحب ستانه کول ډیر اړینه بولم، ولې چې زمونږ د هیواد په کچه باندې ډیر کم داسې خلک مونږ پیدا کړی دي یا هم مونږ لرو چې هغوی په خیریت ډول خلکو ته زده کړه زمینه برابره کړي. د دې کومې خبرې چې وکړلې یقینا په چې زه په ځان باندې پوه نه شوم چې زه څه ډول له دوی سره همکار وکم، څه ډول دوی تشویق کوم او څه ډول دوی سره مرسته وکم کومک وکم. خو برحال خدای پاک دې دوی ته کامیابی ورنشي کړې، د خدای بریالي لري او چې هر وخت هم په موږ باندې کیږي. زه دې ته هم تیار یم چې له دننه د خپل ژوند قربان کړم. پښتنه تر اعظم پښتنه په دې ډول دا روشان سي چې زه خپل په پېښور کې له دولسم سن څخه د سکل فارغ شوم. د ژورنالیزم د مسلک سره ډیره زیاته علاقه لرم او ډیره علاقه مند لرم تر څو چې فراتلونکي یو ښه ژورنالیست واوسم. خو دوه مرحله زما اقتصاد یا اکنامیکل سیچویشن چې کوم دی هغه ډیره زیاته ضعیف دی، نشم کولای چې زه فانتون ته لار ولرم. په دې ترڅ کې دوی د ژورنالیزم کوم درس جوړکی د لسم میاشتو دپاره زه څنګه کولای شم چې دوی دفتر ته یم دوی ادارې ته ورشم، که د فیسبوک د لارې وي یا که د ټویټر د لارې وي ما ته معلومات راکوي. او دوهمه دا چې یو خاص نیټه وي چې دوی هم د خلک د محصلین یا زده کوونکي جذبوي او که نه هر وخت کولای شي چې زده کوونکي لا شل ته داخله واخلي.
پکتیاوال صاحب ډېره مننه کوم د ټلیفون نه. مو د ژورنالیزم کورسونه زتون درې میاشتنی دي. سباون صاحب د دوی دا پوښتنه و چې په کوم وخت کې په کوم معیار باندې تاسو شاګردان منی، دوی د علاقه لري خو اقتصادي مشکلات لري، د دوی سره تاسو څه مرسته کولای شئ؟
ډیر مننه. اول د دوی د حسنیت نه ډیره زیاته مننه. موږ اصلا د مرکز او د هلې ځلې د همدغه چې د ځوانانو د ارمانونو د خړوبولو او د ترسره کولو لپاره رامنځته کړی دي. نو دوی کولای شي چې زموږ مرکز خو په ننګرهار کې یو مشهور مرکز دی، د مثبت بدلون ټولنې علمي او وړې کلتوري مرکز په نامه باندې یادیږي. دوی کولای شي چې زموږ مرکز ته مراجعه وکړي او فیسبوک باندې هم زموږ خپل ادرس هم دا درته بسیار بهون په نوم باندې سی میسج کولای شي. یعنی دوی کار وخت وګړي موږ مثلا کوس موږ کورس فایل کړو ژورنالیزم، نو دا د ځوانانو چې به موږ ته مراجعه وکړي به د دوی د ټلیفون شمیره ادرس موږ مکمل اخلو. کله چې موږ سیمپونه شروع کیږي دوی ته موږ ټلیفون کوو چې تاسو ازموینه تراشه یا سیمپونه شروع کیږي، نو دوی کولای شي چې موږ ورسره د دغې لارې کومک وکړو. راغلو د دوی د پونتون د زده کړو په اړوند باندې که چیرې بیا دوی موږ سره تماس ونیسي. اصلا د دې لپاره موږ خپل شخصي کمپاین نه لرو چې موږ سره پیسې پرتی دي، خو موږ زو د دې اندغه محصل چې دا غواړي با استعداد هم دی، خواریم کې زحمت وباسي، یوازې خان اقتصادي ستونزه ده. زه یو مشر ته کینو چې دغه محصل دا ډول مشکل لري، زه سره ته کومک وکا. زمونږ امیدواری ده چې بیا د سره کومک کیږي او ان شاء الله موږ به باور پټول نه کې تلل تکړې دي. یعنی اوس موږ الحمدلله د محصلینو د سپانسر اتش پیتو ته رسیدلې. یعنی اول موږ یو دوو نه تر اتش پیتو وسولې، اوس الحمدلله غیر رخنه نتیجه مور کړې ده. یو شمیر مشران علاقه مندي خې چې په دې برخه کې کومک وکړي، نو موږ په دواړو برخه کې ان شاء الله د دوی سره کومک کوو.
بله مننه کوم. سباون صاحب که دا پوښتنه وکم چې تاسو په خپل څه کار کوئ؟ یو خو البته دا کار خو کوئ چې کوئ دا د ټولنې مشر کوئ، دا ټولنې مام تاسو ول ډیر فعالیتونه لري. تاسو په خپل مثلا د کوم اقتصادي یا د ژوند لپاره څه هغه نفقه مو د کوم لارې برابروي؟
ډیره مننه. زه مخکې د دینه په ختیځو ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ د مسؤل په صفت مې دنده اجرا کوله.
بله
اوس په نګرهار کې د الفلا په نوم باندې یو پوهنتون دی په هغه کې استاد ما د حقوق او سیاسي علوم کې ما خپل ماستر په حقوق او سیاسي علوم کې کړی او په څنګه چې په نګرهار کې د طبيب خو پر وړاندې د چمتواري د ادارې د رئیس په صفاتم دنده کوم دا ما رسمي دنده ده او دا نور اجتماعي کارونه چې دي دا نو بیا ز په نور وختونو کې ترتیبوم نو زما د شخصي عاید منبع چې دي امداد ودی چې پونتون کې استاد ما او سهار نم درس ورکوم درس په ګونه تر اتو درس ورکوم بیا خپل دندې تنظیم بیا ماجیګر څلور ناراضم بیا پونتون کې درس ورکوم او په څنګه ورسره د کورس کې تم راځم او پنځشنبه ورځ موږ ماسپین کې رخصتي بیا نو دلته تدریس کوم
ډیش سباون صاحب بل پښتنه ده چې دغه ساسو انګیزه چې د مثلا تاسو ویل چې تاسو اقتصادي مشکلات او خپل د ژوند تجربه چې واغه تاسو دغه ته مجبور کړه سیا پیسې لا تشویق کړل چې تاسو دا کار شروع کړئ په ننګرهار کې مثلا باز محمد عابد صاحب دی ارباب صاحب دی د خلک هم ډیر کار کړی دی تاسو هغه شخصیت چې تاسو یې ډیر داسې تشویق کړی یاست کاغه چیرې مثلا نړیوال شخصیتي که په سیمه کې وداسي او شخصیتي هغه څوک دی چې تاسو دې داسې کار ته تشویق کړاس
ډیره مننه تر دې راه د پوری عابد صاحب کې ډیر زیات رول لري عابد صاحب یو لږ شخصیتونه لري چې موږ ډیر لګ دی اړي کې مر سره لرو او هغه څوک دی چې اوس د ټولنې د خیر ښېګړې په کارونو کې یو مخکخ څېره ده هغه موږ سره په تجربه شریکه یو موږ په ډیرو مواردو کې سره ګډ کار کوو نو دا غوی تشویق دی ته او په څنګه کې نو موږ باور وکړو چې دا هر ځل زمونږ په غونډه کې د داتیر اورات چې زمونږ غونډه وا په حال کې زینو یعنی باور وکړو چې په سلګونو ځوانان چې بهر ولاړو غونډه ته نو زمونږ هر غونډه کې وسو او تاسو دا چې ځوانان راځي ډیر په علاقه مندې هر مشر چې راځي نو هغه د تشویق او دغه دومره ډیر دی چې موږ ته به دومره انرژي راکړي چې به تر بلې غونډه پورې نو شپه ورځ ځان باندې وکاو او کار کوو دوهمه مسله چې تاسو یو بل پښتنه مکرله چې دا افکار څنګه نور ولایتونو ته تاسو انتقال کړي چې تر څو الته میوه ته وشي دا زموږ لپاره تاسو کار دی دوی لپاره موږ کار پیل کړي ځکه ما مخکې یادونه تاسو سره وکړه چې د یو شمیر نور ولایتونو ځوانانو موږ بل ته خپل مرکز کې روزلي دي او هغه تمام دغه ډول طرحې ورکړي دي او چون هغه نوې دي بهیر تر اوتی دي لا په دې کټګوري کې نه دي چې دغه چې د لوی او مراکز تر مستقیدو جوګه شي خو هتي پیل کړي موږ سره ټلیفوني ارتباطات کې دي او مشورې کوي د یو شمیر مشرانو سره په تماس کې دي چې تر څو دا وي ملاتړ راجر کی او دغه سی او علمی او اکاډمیکو هڅو جوګه شي زما امیدواری دا ده چې ان شاء الله دا هڅه به رنگ پدې راوړي چې دا په خو انګیزو دی او خلیا ته په کې دي ان شاء الله دا به نور ولایتونو تم غږی کی او چون زمونږ امکانات اوس په امدغه ولایتونو منحصر دي یعنی امدل تکولې شو چې دا مرکز یو وخت مې مرکز نه درلوده اوس دلته مرکز پیدا کوم مې چې ان شاء الله رو دا هتی به
نور ولایتو ته وغځوي بله سباون صاحب ډیر مننه اوریدونکو ډیر پلان کې دي د دوی سوالونو به واخلو ما ډیر سوالونه وکړه دا د دوی سوالونو به واورو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ زه فکر کوم د دوی په لاین کې څه مشکل څه مهرباني وکي تاسو موږ په پروګرام کې تاسو لاین روخته کې چې ریز موږ आवाज اوري پښتنه مو وکي د دوی چې کوم په لاین کې څه مشکل و بل لاین ته ځو تاسو مهرباني وکي
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي ځان معرفي کی او پښتنه یا نظر مو مطرح کی
کتاب خان د کابل ولایت د فرزي د ولسوالۍ نه سباون سن دې تشکر او خدای دې دې ته ډېر عمر ورکړي او خدای دې ټول د افغانستان خلک په دغه دې ټول خلک چې د افغانستان د مظلوم او بیچاره خلکو ته د درد زمينه برابر کړي یل ته باور وکړه دې رولر یې د کابل په شمال کې یو ولسوالۍ کې خو شخصن کوم باندې هر خدمت دی کړي از واخ خدمت ورو دنګ مو زبوا شمو د دې خدمت وکم دا ډیر ډیر خوشاله په دې شارمانه
ډیر مننه کوم تاسو نه، مننه د ټلیفون نه، مننه د نظر نه. مو سباون صاحب، ډیر خلک کیدای سي چې تاسو د فعالیتو څخه نه خبر، موږ به هم کیدای سي چې نوې خبر کچيري غازی صاحب مشته ریپورت نه وره سوالي دغه ساسره مرسته څنګه کیدای سي؟ آیا غوانان چې په خارج کې دي، په اروپا کې دي، په امریکا کې دي، یا مثلا هغه غوانان چې توان لري دا غوی مرسته تاسو قبلوي او په څه شکل باندې ساسره مرسته کولی سي؟
ډیر زیاته مننه. موږ سره مرسته کیږي، یو دا چې موږ مرسته هیڅ ټوټه نه پریږدو، ولو که موږ سره سل افغاني حکومت کو کې هغه اعلان وو چې موږ سره سل افغاني احمد یا محمود کومک وکړو. دوهمه مسله دا ده چې موږ سره په کور دننه او په کور بهر هم یو شمېر دوستان، هغوی موږ ته امکانات را لېږي او مطلق هغه بیا موږ اعلان وو. مثلا موږ داسې زیات امکانات چانه نه مخلو، یو خدا د چې مرسته کې د غم نمونو چې دې موږ ته د دې مرسته وي. مثلا موږ ته وایي چې زه تاسو ته پیسې درلېږم په کمپیوټر واخلئ، د دغه ډول مرستو مخالفت موږ نه کوو، ځکه یو خلار موږ ته ښایي او یو ښه انتخاب لري. خو که مرسته یې داسې وي چې یو ډول داسې شرایط په موږ کې دي چې هغه زموږ د پالیسۍ او زموږ د تګلارو سره مناسبه نه وي، سره د دې چې تر دې دمه موږ ته هیچا دغه ډول مرستې وړاندیز نه دی کړی چې موږ دا پیسې درکو خو تاسو په دغه لار مصرف کړئ. دا موږ سره اوسه پورې چا نه دي کړي، خو زموږ پالیسي دا ده که څوک دغه ډول وړاندیز موږ ته وکړي چې هغه مرسته واقعا زموږ د ټولنې د اهدافو تګلارې سره مناسبه نه وي یا ټولنیز اضرار پکې وي، نو موږ هیڅکله هغه مرسته بیا نه قبلوو. موږ سره مرسته کېږي او دوستانې کوي زموږ دغه د فیسبوک له لارې، زمون کله چې د مرستي غږ وکړو مثلا موږ د مرستي په نوم باندې غږ کوو چې موږ یو شل چوکۍ ته ضرورت لرو، میز ته ضرورت لرو، موږ کمپیوټر ته ضرورت لرو، نو بیا یو توس ټلیفون وکړي چې یاره زه دومره روپۍ درلېږم نو دغه دوه کمپیوټره په تاسو ځان ته واله.
یعنی دا د فیسبوک د لارې دوی کولی سي چې تاسو پاڼې ته ولاړ سي او تاسو نمبر ته لیکلی دی چې بیا تاسو سره تماس ونی سي؟
او ارته شته د زموږ نمبر، زموږ معلومات ټول شته او د دوی د میسج لاره م کولای شي او موږ بیرته د مرسته ریپورت ورکو. خو یو کار دا کو چې کوم خلکو چې موږ سره مرسته کړي ولو که ډیره کمه کړي، ولو که لس چوکۍ زموږ د مرکز لپاره اغوستي دي چې $100 قیمت لري، خو موږ بیرته بیا ته ریپورت ورکو. درې میاشتې کې موږ حتی د دې مکتب مکمل ریپورت ورکو چې دې مرکز کې په دغه درې میاشتو کې دومره ورکشاپونه ونیول شو، دومره کورسونه ونیول شو، دومره ځوانان پکې وروزل شو، ساده دغه جست په دغه ډول استفاده وشوله. دا ریپورت موږ ټولو مرسته کوونکو ته لیکو او همداسې خاموش ته پرېږدو.
ډېر مننه کوم سباون صاحب. نور اوریدونکو ته ځو وګورو چې دا ځل زموږ سره په لاین کې څوک دی، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بله مهرباني.
السلام علیکم ډاکټر صبر خان مرزای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب، مهرباني وکي.
سلامونه امنی کی تاسو ته سباون صاحب ته ټول محترم اوریدم خو ته باندې کوم د خیبر پښتون خو خارج پد نه ستاسو سره د ټلیفون کار خو وسلم د سباون ولند پښتنه د ما دا ته چې دا راځي تاسو دا پروګرامونه چې په آی پی دی کې تاسو دا معیوبین او معلولین هم په نظر کې نیولي دا چې به شرم دا شی یو
بله
نیت ولري چې مثلا یو څه زده کړی وکړي. ما دا یو پښتنه
ډېره مننه کوم کشمیر خان صاحب، واقعا هم ښه پوښتنه وکړه. د افغانستان کې خو معلولین هم ډیر دي د جګړو لامل دغه سي مثلا پیدایش دي، سباون صاحب د معلولین لپاره هم داسې کوم پروګرام لري یا په پلان کې لري چې داسې کورسونه ورته دایر کړي چې هغوی هم د دغه پیسې له دغه بهیر څخه شاته پاتې نه سي؟
مننه. موږ هیڅ ډول په ټولنه کې د چا په وړاندې د خپل علمي مرکز دروازې نه دي تړلي، هغه که معلول دی هغه
که بیا مثلا که یو خاص ضرورت ولري مثلا یا نه ویني یا مثلا
موږ سره ډېری کسان زده کړې کړي دي او له نیکه مرغه چې تېره ورځ ما د ننګرهار د کارو ټولنیزو چارو د رئیس سره یو ناسته اصلا ناسته ډېره خبرې بحث هم په دې باندې سره وکړو چې که تاسو کولی شئ چې یو شمېر یتیمان او یو شمېر داسې معلول وروڼه چې هغوی اقتصادي ستونزې لري، موږ ته مرکز ته معرفي کوي، یتیمان وي، نور څوک وي، اړمن خلک وي، تاسو سره دا موږ ته معرفي کوي او موږ به دلته په وړیا ډول روزو. نو انشاءالله دې برخه کې زموږ د هغوی سره تفاهم شوی دی، او که کوم ورونه معلول وي هغوی همداسي مستقیما مرکز ته مراجعه وکړي، بیا د نورو نه موږ د دوی سره یو امتیازي برخورد کوو، کومک ورسره ډېر کوو، ناستو ته ډېر ورکوو، او لکه د دوی یو ځانګړی دغه په موږ وي او نازي په موږ باندې وي، نو دا کار موږ کوو.
بله سباون صاحب، کچیری د سیځوانان په نور ولایتو کې په نور ځایو کې چې خوی هم غواړي چې خپل ټولن ته کار وکړي، دغه سې چې تاسو کوئ ساسي ملګری چې کوي، تاسو ورسره د حکومت کولی سي خپل تجربه خو ورسره اتمی شریکولی سي، مګر د حکومت ورسره کولی سي چې دوی په خپل پښو ودرې چې خپل کار مخ ته یوسي؟
بله موږ تجربه دا تقریبا د هلمند کې د دوستانو سره د موضوعات شریک کړي دي، او وایي په کار روان کړي دي، امیدواري ده چلته دا حتی پیل شي. په پکتیا کې هم د شمیر دوستانو سره غږیدلی او امیدواري هم ده، حتی موږ ورته د خپل تدریسي مواد د علمي مرکز چې دي دا ټول ورته وړیا ډول ورکو، ورته وایو چې او خپلې تجربې ورسره شریکو. دغه اوس موږ سره تماس نیول شوی د پکتیا نه چې تاسو دغه د تدریسي مواد چې کوم یو دي دا له موږ سره شریک یو، موږ هم دلته ورته حتی پیلو. زمونږ امیدواري هم ده، موږ چې اوله کې دا کورس پیل کړ موږ 15 کسه استادانو، او ډیر زیات بوج به وو په موږ باندې د درس، خو باور وکړئ اوس 30 کسه استادان موږ لرو، 30 کسه، او دا یو هر استاد چې دی دا د پونتون استاد یعنی په ټیټه کچه باندې استاد هم نه دی. نو مانا دا ده چې زموږ یو خوږ ملګری دی، د هغه یو بیت دی چې ما تېره ورځ په غونډه کې مده یادونه وکړه چې نورې د ورځې که کوي دوی د شپې کوی شي، زما ولس سړی لري خو رهنما نه لري. دلته لږه رهنمایي مهمه ده، موږ ته تجربې ثابته کړله، موږ صرف یو غږ پورته کړو. اوس دومره ځوانان ته باور وکړي چې موږ ته دوستان واسطه پیدا کوي خپله وي چې بس ما ته بدی میاشکیت من، حتی از من زنی و سازان تا با دو هفته که ده سات نوبت نرسیگی، یعنی دوم را علاقه من دی ده خلق ده دی خدمت ده دی ولنتیر کار ده دی رضاکار کار ایس دا سی کنو من دا سی ده مرکز هم دی لپاره چې ده رضاکار و فعالیتونو ده همغگی او گرد و فعالیتونو یو مرکز شی، هر سو کوشی ده غروحی هم پا خلقو که پیوری کو. نو اوس الحمدلله زمونږ د استادانو شمیره 30 ته رسیدلې، او کله نو ضرورت پیدا شي زه په دې متعقیده مې چې مونږ هر څومره استادانو ته ضرورت لرو نو دوی سره همکاري کوي.
بله سباون صاحب، په افغانستان کې خو داسې د ناامیدۍ خبرې ډېرې کېږي، د جنګونو خبرې ډېرې کېږي، دغسې کارونه اوس لکه چې تاسو کوئ دا دومره په میډیا باندې هم نه خپرېږي او ډیر خلک هم شاید ورڅخه خبر نه وي، تاسو ځوانان ته څه پیغام لرئ چې باید څه وکړي، څنګه خپل لار پیدا کړي، څنګه دا خدمت ترسره کړي، او څنګه کولی سي چې منظمه کار وکړي چې سول راسي او په افغانستان کې مثلا ترقی راسي او کار وسي؟
مننه. موږ یقینا چې یو څه چې په ټولنه کې لرو هغه د ناهیلۍ مسله ده. د غزما د ژوند قصه چې دا زمونږ ورته یو شمیر استادان چې دی چې په پیل کې دی د لودل، یعنی که تاسو زه دی هر شخص بیوګرافي وایم باور وکړئ چې ژوند ډیر کړاوونه تیر کړي، زه خصوص من پړاوونه تیر کړي دي. نو مونږ د غزوانان چې اول غوړو چې دی ته وای چې ګوري مونږ هم دغه څه مشکلات درلودل، دغه څه سوسمنې په کلا کې مخاطی کولې، په مکتب هم نشو لوستل، ابرانه پات شو بونتون یو کالم له غربت پر خود د دښمن ټول خبري ورته کو، او به مرتویل چې راځم موته اوس الحمدلله مونږ لډې رو امکانات او لډې رسولت نه برخمه دی. مونږ ډیر کوشش کوو چې د ځوانان د ناهیلۍ نه راو باسو، او بیا د خصوص به وزله طبقه، هغه طبقه چې هغه هیڅ نو امکانات نه لري او دوی ورځ تر بلې پاتې کیږي. دا اوس چې مونږ کانکور پروسه پیل کړی ده، دا ډیر لوی پروسه ده، او ډیر زیات کار په موږ تقریبا کړی دی چې زموږ پاترات کې بیا بالکل ستونزه ده چې اکثره ځوانان زده کړو ته صحیح لاسرسی نه لري، بیا دولتي پوهنتون ته هم نشي کامیابېدلی، بیا نتیجه دا کېږي چې دوی همدغې وخت کې خپلو زده کړو ته خصوصي پوهنتون د اقتصادي ستونزو له امله نشي ویلی، او دولتي پوهنتون ته د ظرفیت د کموالي په وجه نه کامیابېږي. نو مونږ د دې په خاطر چې د ځوانانو دغه اساسي ستونزې ته لاسرسی وشي، نو د کانتور لپاره مونږ ته ډېر اساسي کار شروع کړو.
بله، مننه کوم سباون صاحب. بله،
کتاب هم چمتو کړی دی، تقریبا 14,000 سوال پکې دي.
ډېر مننه سباون صاحب، زموږ د پروګرام وخت هم دومره وو. ساسنه ډېره مننه کوم. دا وو عبدالبصیر سباون صاحب چې د مثبت د ټولنې د فعالیتونو په اړه موږ ته معلومات راکړله. په یو څو شېبو کې به زموږ د دري ژبې خپرونه پیل شي او موږ به یو ساعت وروسته بیا د تازه خبرونو سره ساس په خدمت کې حاضر شو. د خدای په امان.